Yol. السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. په یو ترافیکي پېښه کې چې نن په هلمند کې وشو، لږ تر لږه 21 مړه او 8 نور ژوبل شوي دي. د هلمند د ترافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پېښه نن سهار کندهار هرات په لویو لارو کې د ګرشک په ولسوالۍ کې وشوه. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمیر د 500 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل چې هند د ټي ټي پي مالی ملاتړ کوي. آصف علي دراني بي له دې چې کوم ثبوت وړاندې کړي وویل پاکستان له ټي ټي پي څخه د هند ملاتړ ثبوتونه لري. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د افغانستان د خبرالانو مرکز وای پروان 1402 مریض کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، سکال هم په افغانستان کې رسنیو او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ وو او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په تیرو 12 میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنیو او خبریالانو فشارونه زیات شوي او تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام وکړ. د دغه مرکز د شمیرو له مخې په 1402 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پېښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو اتیا او د خبریالانو د نیولو 95 قضیې شامل دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي تیره شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 16 فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربن په مذاکرو کې د برخې اخیستو لپاره د خپل مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر وایي مخکې تر دې چې د دوی مرکچیان دوحې ته روان شي، د اسرائیل امنیتي او جنګي کابینې په خپله غونډه کې د دغو مرکچیانو د ماموریت په اړه بحث وکړ. په اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې دغه مرکچیان د خبرو د تازه پړاو لپاره کله روانېږي، خو تر دې مخکې حماس ډلې په جګړه کې د وقفې او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره نوی وړاندیز وړاندې کړی و. په غزې تړانګه کې څه باندې 15 میاشتې تنهایی جګړه په دې سیمه کې چې د وګړو شمیر 2.4 میلیونه کسانو ته رسیږي، بشري بحران پراخ شوی او ملګرو ملتونو په وروستیو کې د قحطۍ جدي خبرداری ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون وایي ممکن په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو مځکني عملیات ضروري وي. د دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. مکرون تیره میاشت حاضر نه شو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. مکرون له پاریزون ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل په یو ټپال کې به د روسي ځواکونو په وړاندې مځکني عملیات وکړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ پیل شوې. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي، د روسیې د ختیځ په وروستۍ سیمه یعنې کامچاتکا ټاپو کې پیل شول او 1 ساعت وروسته د دې هېواد تر ټولو په لرې لویدیځه سیمه یعنې کالینګراد کې پیلېږي. احتمال شته چې د انتخاباتو په لړ کې اعتراضونه او خډب وشي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي او پرون د هغو کابینې مې خپلې رایې په آنلاین ډول وکارولې. ټاکل شوی چې د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اوره مسابقه کې مخامخ شي. د دې لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې په ورځ ایرلند د 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالي په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې کې وبایلله ایرلند به د شل اورو سیالیو ګټونکی شي. خبرونه مو لازم دي راډیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې په هلمند کې په یوه ترافیکي پېښه کې شاوخوا 2 تنو ته مرګ ژوبل اوښته. ویل شوي چې ډیری اسناد اجساد نه پیژندل کېږي، ځکه سوځېدلی دي.
یو وخت نه لاس کا ستا نه مان نه دلنی بس لکه څو غوښت مینو په سید سیوی دی پاکسی
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسف دورانی دا کړی چې هند په افغانستان کې د تاریخي طالبان پاکستان د غړو مالی ملاتړ کوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل وایي د پاکستان حکومت یو وار بیا بی ویزی او پاسپورټ افغان سوداګرو او بار وړونکو موټر چلوونکو ته خبرداری ورکړی. یو شمیر متقاعدین وایي نږدې درې کاله کېږي چې د تقاعد له تنخوا او نورو امتیازونو بې برخې دي.
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي. نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي ټولو ته معلومه دي.
په یوه راپور کې به په غزنی کې د اسما په نوم د 15 کلنې ماشومې په باب واوري چې هره ورځ سپینه چپنه اغوندي او نږدې کلینیک ته ځي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه اغوندم، غواړم ډاکټر شم.
نړیوالو مسایلو کې به واوري چې نن په روسیه کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ ورځ ده او اټکلونه دا دي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په اسانۍ د یوې بلې شپږ کلنې دورې لپاره غوره شي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هلمند کې په یو ترافیکي پیښه کې یو لستن مړ شوی او اته د شنور ژوبل شوی دی. اینی شاهدان وای ډیری اسات نه پیژندل کیږي ځکه چې ترافیکی پیښه کې چې یو بس له یو ټانکر سره لګیدلې د 14 په نتیجه کې اور لګیدلې او اکثره اسات نه پیژندل کیږي. د طالبانو د سیمه ییز چارواکو په وینا په دې پیښه کې چې د هرات کندهار پر لوی لار شوی د غرض د ډیرو کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک دی. د پیښې ټپیان ګرشک ایمرجنسی او مرکز لښکرګاه ښار ته انتقال شوی دی. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
دغه ترافیکي پیښه تیره شپه د هرات کندهار پر لوی لار رامنځته شوې ده. طالب چارواکي وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. د هلمند والی ویان محمد قاسم ریاض رسنی ته ویلي چې دغه پیښه د ګریش کول سوالی په یخچال سیمه کې د تیلو د ټانکر او د 1500 ډوله موټر او موټر سایکل د ټکر لامل رامنځته شوی دی چې ورسته ورلګیدنه هم رامنځته شوی ده. نو موړی وایي په یاد پیښه کې 21 تنه مړه شوي او 11 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په سیمه کې عیني شاهدان وایي تر یادې ترافیکي پیښې وروسته ورلګیدنه هم رامنځته شوې ده چې ګڼ شمېر کسان یادې ورلګیدنې هم مړه کړي دي. عیني شاهدان زیاتوي چې د مړو شوو کسانو هویت نه معلومیږي ځکه د دوی په خبرې چې په زیاته اندازه سوځول شوي دي.
یو وخت نه لاس کاسه داسې و نه معلومېدلې بس لکه څو غوښت مینو په سویدا سویدي پاک و پاک مچر وس معنا خپل ور مرکدوار چې پایې پر خالص وځه بالا ور ځایم نه تبخښ کی ور واخې چې څه دي شه و و شهیدان چرته دوی دا د کټولو د پیژندلو نه جدا شي.
شپخانه د ډاکټر د خواسه چې ما ته ویل سوي دي د شپخانه ډاکټر وای وای د ټپیان ویل چې اشتاد والا سګریټي ووي چې نشاسو ولبل دا چیلر ولاړو مخه مخه راغلی په چیلر کې مشه دی شه نه اشتادانو سره زغلوي نه چارانو سره زغلوي دی چیل دی په ولاړ موټر کې بل مخه مخ پښ پټانکه کې مخه مخ ولې شو ولاړ دی کنه ولاړ خو مخه مخ ور بشو ولای دی مشکل ولونی خچ مخ کینو خاطر تر غلی غم شو دی ما ګل سره ترافیک هم مشکل می دی نو هغه مخه مخه کې دشت سیابتی متوی خسته در ام بیا خسته مشکل ولای څنګه کې سره شت.
محمد قاسم ریاض د غراز یتوی چې د پیښو ټپیان د ګریش کې میریجنسی او مرکز لشکرګاه شارت انتقال سوی دی. رافورونه وای چې د یو شمیر نورو ټپیانو روغتي حالت هم نازک شولل سوی دی. لدی ټولو سره سره د ترافیکو ریاست مسولینو ویل دي چې په تیرو څه باندې لسو میاشتو کې په افغانستان کې 1500 کسانو په ترافیکی پیښو کې خپل ژوند بایللی دی.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی ادعا کوي چې په افغانستان کې به د تحریک طالبان پاکستان د غړو شمیر د 500-600 ترمنځ وي او هند د هغوی ملاتړ کوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې هغه دا څرګندونه په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې کړی او ویلي دي چې له دې ډلې د هند ملاتړ په اړه شواهد لري خو په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې دغه استازي د دې ادعا په اړه د طالبانو د سرپرست حکومت د ویاند یا نورو چارواکو نظر واخلي، خو د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په اخیستو نه دی بریالی شوی. خو د طالبانو د حکومت چارواکو له دې مخکې د پاکستاني چارواکو دا ډول څرګندونې په کلک رد کړي او ویلي دي چې دوی د خپل هیواد د امن غام مخري. په پاکستاني رسنیو کې په دې وروستیو کې په تیره هغه مهال چې سرپرست حکومت د هغه هیواد چارې سنبالولې، د طالبانو د حکومت پر ضد د لوړ پوړو چارواکو توندې څرګندونې خپرېدې، خو لیدل شوي کله د دوړو هیوادونو د چارواکو د رسمي لیدنو کتنو په اړه خبرونه خپریږي، دا ډول اداو یا تورونو موارد پکې نه لیدل کېږي. پاکستانی چارواکي دغه ورسته ادا داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او د پاکستان د حکومت بهرنیو چارو د نوي وزیر ترمنځ د ټلیفوني خبرو خبر ورکړل شوی او ویل شوی چې دوړو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی. نور جزئیات د سنا کاکل پر پټ کې.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازي اسف دورانی په یو ناسته کې دا کړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې له 15,000 تر 16,000 غړي په افغانستان کې موجود دي. د دغه پاکستانی رسنۍ د راپور له مخې دا د افغانستان سولې او پخلاینې د پاکستان ګټې او د سیاست اختیارونو په نوم د باسنو لړۍ 12 ناسته وه چې د شنبې په ورځ د پاکستان د سولې د مطالعاتو انسټیټیوټ یا پی آی پی اس لخوا جوړه شوې وه. اسف دورانی دغه شانې دا کړې اسلام آباد شواهد لري چې ټي ټي پی ډله د هند لخوا او د افغان همکارانو له لارې پیسې ترلاسه کوي. د پاکستان ځنګړی استازي زیاته کړه داسې ښکاري چې د دوی د ساتنې لګښت بل څوک ورکوي، ځکه چې د افغانستان موقت حکومت د دومره لوی شمېر خلکو د ورځني لګښتونو د پوره کولو توان نه لري. اسف دورانی په دې اړه کوم اسناد او شواهد نه وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې هند او پاکستان وخت په وخت یو بل د ترهګریزو ډلو پر ملاتړ تورنوي. ومخوختل د خغلی دورانی د اداو پاړه د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو نوموړي په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړی. خو مخکې طالب چارواکو د پاکستان د دې اداو په ځواب کې چې ګواکې د دوی حکومت له پاکستاني طالبانو سره اړیکې لري ویلي چې د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي. په راپور کې دغه شان د اسف دورانی له قوله لیکل شوی د تحریک طالبانو پاکستان سره د سولې خبرې اترې په تیرو وختونو کې ځکه ناکامې شوی چې دغه وسله والا ډله نه تسلیمېدو ته تیاره وه او نه هم د پاکستان اساسي قانون ته د وفاداری قسم کولو ته. د یادونې ده چې په کندهار کې د طالبان حکومت والی ملا شیرین د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ مذاکراتو ته زمینه برابره کړې وه. نوموړي تیر کال په جنوري میاشت کې اسلام آباد ته سفر هم درلود او د دغه هیواد له سرپرست صدر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره یې لیدلی و. په پاکستان کې د تیر سرپرست حکومت پر مهال د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ظاهرا ترینګلې وې، خو دا چې په پاکستان کې د نوي حکومت او د طالبانو د حکومت ترمنځ باړي کې خي او کلا ترینګلې شي دا لنډه ده معلومه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار سره په تلیفوني اړیکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی. اسحاق ډار د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د تلیفوني اړیکې ته په اشاره سره لیکلي د ارتباطاتو، سوداګرۍ، امنیت، د تروریزم سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د اړیکو پراخول د پاکستان لپاره لومړیتوب دی. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم پاکستان په وار وار تورونه لګولي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبان حکومت د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبان حکومت دغه تورونه تل رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري.
تغرز د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د غړي خونی یو مسول ته دی چې د پاکستان حکومت یو وار بیا خبرداري ورکړی چې د بي ويزي او بي پاسپورت افغان سوداګرو او د باروډونکو موټر چلوونکو پر مخ به د تورخم دروازه وتړي. خان جان الکوزی ازادي راډیو ته ویل ک دا لار یو ځل بیا وترل شي افغان سوداګر به لویزیان وګالي. افغان سوداګر یو شمیر افغان سوداګر بیا وایي په افغانستان کې پاسپورت اخیستل وی خوستونځمن دی او هغه چې پاسپورت لري بیا د ویزې په ترلاسه کولو یا د ویزې په اخیستلو کې هم لډي رستونځ سره مخ وي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروډونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13مې وروسته د تورخم دروازه د هغو باروډونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزې نه لري. ازادي رادیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازې هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې او مسؤل خانجان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په یو دیرشم تاریخ به دا لاره بندوي. اما دا د دولتونو ترمنځ د تر اوسه پورې د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت موږ ته نه دی راغلی. که لاره بنده شي زموږ دپاره ډېر لوی تاوان دی او دا ډېر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی وو د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هم مهاله یو شمیر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کېدو اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورټ اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورټونه لري ویزه نه ورکول کېږي. افغان سوداګر حجی امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازې مشکل د سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوې ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلوم د پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډېر ستونزمن شوی دي، ډېر په مشکله باندې اخیستل کېږي. هغې باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکړي چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو ویاند عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نه شو، خو د پېښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی، ځکه چې ویزې لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پې لګي. خو موږ دې ته دا مشوره ورکړې وه چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیسټونه واخلئ او هغه لیسټونه چې دي د باقاعده چې دي هغې تحقیق وشي او هغې نه پس د هغو کسانو ته پاسونه میلاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورټ او ویزې لرلو پرته د افغان باروړونکو چلوونکو په مخه د 12 ورځو په مخه وتړله چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه. د یادونه ده چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن په نوم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتک کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلورو ورځو پر مخ دا دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې و، خو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مسؤلینو وویل د خبرو په ترڅ کې دا لاره د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیرته خلاصه شوې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه او مطالب لرو، خو اوس به نړیواله موضوع راواخلو. په روسیه کې د ولسمشری د درې ورځنیو ټاکنو نن وروستۍ ورځ ده. اټکلونه دا دي چې ولادیمیر پوتین به د ولسمشری بل شپږ کلنې دورې ته په اسانۍ بریالی شي. په عین حال کې د روسیې په ځینو برخو کې د رایې ورکولو په مرکزونو کې د ولسمشری ټاکنو خلاف اعتراضونه هم شوي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو پر شرایطو برابر دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسیې په ټولو ساحو کې چې یولس محلي وختونه دي، غرمه مهال د رای ورکولو په مرکزونو کې د خلکو کتارونه وو او د ولسمشری پر ټاکنو یې اعتراض وکړ. د دې اعتراض غرمه د پوتین په وړاندې نیمیږي چې د روسیې مړ شوي سیاسي مخالف الکسی ناوالنی یې غوښتنه کړې وه. اټکل دا دی چې دغه ټاکنې به ولادیمیر پوتین ته په ډېره اسانۍ د بلې شپږ کلنې دورې د ګټلو زمینه برابره کړي، ځکه د پوتین په وړاندې کوم جدي کاندید نه تر سترګو کیږي. 25 کاله کیږي چې یو اویا کلن ولادیمیر پوتین په روسیه کې یا صدر اعظم یا هم ولسمشر دی. تر دغو ټاکنو یوه میاشت مخکې د ولادیمیر پوتین تر ټولو لوی سیاسي رقیب الکسی ناوالنی د روسیې په یوه لرې پراته زندان کې تر نامشخصو شرایطو لاندې مړ سو. دی د هغو تورونو له کبله زندان ته اچول سوی و چې د ډیرو په باور سیاسي انګیزه یې درلوده. د پوتین نور جدي سیالان یا زندان ته اچول سوي یا هم جلاوطنه دي چې نه دي توانېدلي د ده په وړاندې ځانونه کاندید کړي. په همدې حال کې تر ټاکنو مخکې لا په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او آزادو رسنیو محدودیتونه لا سخت سوي دي. دغو شرایطو دې ته زمینه برابره کړه چې د پوتین په وړاندې هغه درې کسان ځانونه کاندیدان کړي چې له کرملین سره ښې اړیکې لري. دا درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د ولسی جرګې مرستیال او د نوی خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف، او د ولسی جرګې غړی د غراز د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی، چې سیاسي تګلارې تر ډیره د پوتین له پالیسی سره ورته والی لري. د ناوالنی لمړینی سره سره د هغه د نظریه عملی سو چې له خلکو یې غوښتي وو، غرمه مهال د غرمه د پوتین په وړاندې په نوم اعتراض د سیاسي مخالفت د ژوندۍ ساتلو لپاره عملی کړي. څرنګه چې د روسي سختو قوانینو د خلکو عمومي غونډې منع کړي، دغه اعتراض دقیقا غرمه مهال د روسیې د رای ورکولو په مرکزونو کې وسو چې خلکو اوږده کتارونه جوړ کړل. پر ټولنیزو شبکو په خبرو سویو ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې په نوو سیبرسک، چیتا، یکاترینبرګ، پرم، مسکو او نورو ښارونو کې غرمه مهال د موترزو رای ورکوونکو اوږده کتارونه جوړ دي. د دوی په شاوخوا کې ګڼ پولیس هم ښکاري، او دا اعتراض داسې وخت سوی چې حکومت د ټاکنو د پروسې د ګډوډولو په صورت کې د اوږد مهاله بند خبرداری ورکړی وو. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې سبا دوشنبه، یعنې د مارچ میاشتې پر 13 اعلان شي. دا لکه چې مسکو د 2022 میلادي کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړی، لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي. اول سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤلانو په وینا 144 میلیونه تنه د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي، او تر پرون پورې د دغه شمیر کسانو کابو نیمایی خپل رای په آنلاین بڼه کارولې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په افغانستان کې یو شمیر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي حکومت تر اوسه هغه ژمنه نه ده پر ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نور امتیازاتو د ورکولو په برخه کې انکړې ده. افغانستان د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنګر ازادي راډیو ته وویل د 1402 کال په ختمېدو سره به درې کاله پوره شي چې متقاعدینو خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي او هغوی په بد وضعیت کې ژوند کوي. په عین حال کې یو شمیر متقاعدین او کورنۍ وایي همدا د تقاعد حقونو ته ناست دي چې اوس په نشتون کې روژه ژمی او هر څه په سختۍ تیروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمېدو دی چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کاله کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دي ورکړل شوي. د دې ټولنې مشر افندي سنګر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې وه چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره لا یې هم درک نشته.
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي، ځکه چې دوی د درې کلو کې یو روپۍ هم دوی ته چا نه ده ورکړي او بل امکانات د کار کولو نه لري. د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړې وې، موږ ته وعده راکړې وه چې تر هتلې د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سوله کارونه خلاص دي او ان قریب باید په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توضیح کیږي، ولې دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ اووه میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توضیح نه سول مونږ ته.
ښاغلی سنگر ازادي راډیو ته زیاته کړه چې په تیرو دریو کلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه او اختر کې له ستونزو سره مخ وي. یو شمیر متقاعدینو او د هغوی کورنیو هم ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون له امله له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شویو څخه دی چې ازادي راډیو ته وویل
تقریبا درې کاله کېږي چې موږ ته چا خپل حق هم نه دی راکړی، حقوق هم پاتې دي، نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تېر شوي دي ټولو ته معلومه دي. د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده، سپینګیري او کار نه شو کولای، په کور کې مشکلات لرو. ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې راکول کېږي چې ستاسو حقوق درکول کېږي، اما تقریبا درېیم کال ده
د وی بلی متقاعد کورنۍ مشر رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در می مدد چند سال میشه
تو کلونو رئیس می چې د خپل میړه تقاعد نه دی خسته موږ له ډیرو ستونزو سره مخ یو موږ په کرای کور کې ژوند کوو تیر شي می کې مو د سون توکي نه درلودل اوس پروژه کې موږ مناسب خواړه نه لرو کله چې ماشومانو ته می ګورم سره می درد کوي تر سهار وی خپاتې کیګم
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل د متقاعدینو د تقاعد د حقوقو د ورکړې په برخه کې د پرمختګونو په اړه د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ
په غزنی کې د اسما په نوم پنځه کلنه ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي اسما چې د غزنی د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکي ده هم هیله لري چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانستل شي نوی تعلیمي کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې به له شپږم ټولګي پورته لوړو او پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي نور حال په دې رپورټ کې
شاوخوا پنځه کلنه اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې یې نه دي کړې خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي
سر کلینیک ته راځم سپینه چپنه غونځم غواړم ډاکټر سم
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی دی وایي وریرې له تعلیم کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي
اسما نامې چې د ما وریره ده د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي درس ووایي چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم دا له قلم کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه هلته یې ورځ تیره کړه بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کاله هره ورځ ورځي
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي د دې هلم دا ده سي په راتلونکي کې ډاکټر سي دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي یعنی په چوپانه کې ځي
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي زحمت وکاږي او په راتلونکي کې د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک کې سرطبیب ډاکټر دی دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی د یوایي اسما هر ورځ روختون ته ورځي او هر ورځ هله سرګندوي چې ډاکټر سي
د اسمانو منځلې کوم کلینیک ته راځي نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او ربي له دین له بي خو متاثر کیږي ول بل خو کورنۍ هم تعلیم یافته ده نو تر دې راه ده پوری د غوړي چې د ډاکټرانو سلیکې ته پکتو ته هم پراتلونکي ډاکټر
دا یوازې آسمان نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. دوهمې نیمایي کې د ازادي راډیو ومه ورځ